دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبان ساحل د ته هر کلی وایي اوریدونکو. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته یې راته ولیکئ. وروسته به په ټلیفون، وایبر، واټسایپ او سکایپ هم رابطه کولی شئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راسره شریکولی شئ. د خبرونې پیل د سیمې او نړۍ په خبرونو کوو. د خیبر پښتونخوا او وفاقي ادارو غنو کارکونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره مظاهره کړې دي. د کورمې په پاړه چینار کې سو دکاندارانو په ټول د چرګانو خرڅولو حکومتي اقدام پر ضد کاربندیز کړی دی. او اوکراینې ولسمشر وایي چې روسیا په سویټزرلینډ کې د سولې په اړه د کېدونکې غونډې د کمزوري کولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو غنو کارکونکو د خپل تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. په پیښور کې د مظاهره غډونوالو پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د 2023-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. په اسلام آباد کې یو حکومتي کارکونکي غلام داود مروت له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګرانۍ تناسب ته په کتو دي د سرکاري ملازمانو تنخواګانې زیاتې کړي.
مهنګۍ ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاوېږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې دي مونږ ته مهنګۍ تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس د کوم د پینشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی چې پینشن ختمه یې لاخې، نو دې خلاف هم مونږ کوو چې یاره دا باندې نظر ثانی وشي.
د خیبر پښتونخوا د مالیه او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 23 د نوي مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالانو ته ویلي ول چې وار لمخه د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجې اعلان کړي نو نورې به هم زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمانو د تنخواګانو زیاتولو او د پنشن نظام بدلولو پلان لري او کنه. تاکل شوی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په جون کې د بودیجې مسوده قومي سملی ته وړاندې کړي. د کورمې پاړه چینار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامیې په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه دې له خپل امره په شا شي او د سرغړونې په تور دې نیولي درې دوکانداران خوشي کړي. په پاکستان کې اوس مهال د غوښې لپاره یو کیلوګرام ژوندۍ چرګ له 215 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. سوداګر له پنجاب او نورو ځایونو څخه د ټول په حساب چرګان اخلي، خو وایي چې کورمې ته یې د لیکت پر مهال په لاره کې وزن کمیږي، نو ځکه یې په ټول خرڅول ورته په ګټه نه تمامیږي. خدا بره کورمې انتظامی مشر حفیظ الله وایي چې سوداګر په ټول هیواد کې د غوښې چرګ په ټول اخلي، نو باید د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26 د پاړه چینار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. دا زیاتوي چې د ترانسپورټ او نورو لګښتونو ته یې په کتو په کورمه کې د یو کیلوګرام چرګ بیا 380 روپۍ ټاکلې چې د هیواد د نورو برخو پرتله لوړه ده، نو ځکه باید دوکانداران د انتظامیې د امر پابندي وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. نیکلاسن او آل حنزاب دا ملاقات پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې په هغه غونډه کې د ګډون ته لیوالتیا ښولي، خو ویلي دي چې هیله مند دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو په فبروري کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون نه وکړي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلینډ یا سویس کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې پیل شي. زلنسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسیه په مشرانو فشار راوړي او د ده په وینا په ښکاره بیلابیل هیوادونه په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړي وویل چې دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. اوکراینی ولسمشر زیاته کړه چې پر هغو هڅو سربیره شاوخوا سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه د شخړې د هواري له نړیوالو کوښښونو سره ملګري دي. زلنسکی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ناټو نوي غړي سویډن پرون له اوکراین سره خپله تر ټولو لویه پوځي مرسته اعلان کړه چې پکې پرمختللې راډار لرونکې څارګري الوتکې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په بریدونو کې د ملکیانو په نښه کولو ته دوام ورکړی دی او په پرونیو حملو کې د اوکراین په درو سیمو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبر یالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. او وسم ورزو لومړی رپورت ته د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو پرون په پیښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د تقاعد یا پنشن د پیسو نه کمغولو غوښتنه کړې دي. د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چان وایي چې حکومت دې د ګرانۍ تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د کارکونکو تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. عظمت علی شاه د احتجاجونو حال راکوي.
د مې په 9مه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو پیښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټاباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200%، خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریب خلکو ته 10% دا بجټ موږ ته نامنظوره ده. موږ دې بچو هیڅکله نه پو قبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پنشن کې د سیواوالي لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په راتلونکي بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړي.
مهنګي ډیره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج دا چې مونږ په بجټ کې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس دا کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شروع شوی دی، پنشن ختمه ای لا کوي، نو دې خلاف هم مونږ کوو چې اراده باندې نظر ثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی، واپڈا، سی ڈی اے، چې څومره فیڈرل گورنمنٹ ادارې دي دا ټول دلته احتجاج کوي، صوبو ول په صوبو کې کوي او مونږ بدلته کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت مې پسې رښتمه د 1100 عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مې پسلی رښتما رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیوا والے اعلان کړي، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دوه درې غوښتنې دي چې جی پی فنډ او پنشن کې سیوا والی لپاره احتجاج کوي. ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې پسلی رښتما د وفاق نه وړاندې خپل بجټ پیش کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره یو سل دوه شپېته ارب او د قبایلي زلو لپاره سلور ارب روپۍ مختص کړي. صوبه کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړي چې تر مخه به 1,00,000 بې روزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پنځو بجو
د کورمه په پاړه چینار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی. وایي چې په ټول چرګان نه خرڅوي. دوی وایي چې زلایي تنظیمه د لتازه اقدام په شاشي او د هغه امر په سرغړونه دی نیولی یو شمیر دوکانداران خوشی کړی. دوی داراز وایي چې په ټول د چرګانو خرڅول یې په ګټه نه دی. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلوګرام چرګ له 215 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندۍ چرګ په لږ تر لږه 200 روپۍ خرڅوي. یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې بیې کنټرولولو لپاره یې په ټول خرڅول اړین دي او زیاتوي چې سوداګرو ورسره دا خبره د یکشنبه یا اتوار پر ورځ منلې هم وه. طارق اورکزی معلومات لري.
په پړچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تجارانو احتجاج شروع کړی. دوی له چرشنبه خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپل حکمنامه واپس وانخلي او بل دا چې نیول شوي تنانې رخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو تاسو ورته په تاوان پریوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمه ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې مو کسان یارې هاکي. او دویم خبره ده چې متول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنا بعد مو د شی باندې وغږیږي. ها وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدا ویلې څه ایمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک کې دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کورمه په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر نهوشتم مې ویلي کڅه هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصله په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع تنظیمي غک کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی غوسه د پکار د دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال د د پکار د زر نظر ختم شي او د عوام کوم مسله ده چکن حواله سره غا د پکار د حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو تویلی په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په بالاچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پورز مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاکته چرګې په ټول ورکوي، خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپل خبرې واوړیدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او وخستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې باندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورز له حوالات جیل ته منتقلې وي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی، خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 350 روپے مقرر کړي چې دا سه چرګې په ټول خرڅول باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ دا ٹرانسپورٹیشن چارجز مزدور چارجز وغیرہ دینا بعد دی تا دیر خ نن لکرے پو 360 پر کے جی ارن کی لاندی ڈسٹرکٹ کے دا داغین خ خاطر خوا دا سیوا نو یو شیس پر کے جی کی روڑے کی کی بکارا جی پر کے جی خرشی او دی زنگ سو سودی طور متفق شو نئی توار پر از میٹنگ شوے پرائس ریویو کمیٹی میٹنگ گو پائی کی دی جی کم مشہر واقعی زنگ سا کمنٹمنٹ کرے او شیرہ
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې لمخې چرګان پر ټول اخستل او خرڅول کیږي. که څه هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي خو خرڅونه په گاګ همدا سي پر خپل خوخه کیږي. په سیمه کې سوارې ضلع انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل خو باندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو دا کار وځنډیدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2023 25 زیږیز مالی کال پر بودیجې باس دوام لري او پرون د وزارتونو لپاره د پیسو بیلولو پر عمل خبرې پیل شوې. د مخالفو ګوندونو غړو د پلانونو او پرمختیایي چارو د وزارت پر بودیجې نیوکې کړې دي او وایي چې پکې زیات پام د اعلی وزیر او نورو وزیرانو سیمو ته شوی دی. د بنو د ځونی خیلو استازي وویل چې په جنوبي ضلعو او شمالي وزیرستان کې تیل او ګیس موندل شوي خو د هغو سیمو ولس ته یې ګټه نه رسي او په بجټ کې هم له پامه غورځول شوي دي. خو د مالیې وزیر اسمبلی ته وویل چې د طبیعي زیرمو چارې له وفاق سره دي چې ورڅخه د اخیستو هڅه کوي. غلام غوث د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پر بودیجې د باس په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په وړاندې کړې شوې بجټ د عمومي بحث وروسته اوس د مې د 9 نیټې نه د یوې صوبایي محکمې لپاره د مالی پانګو د منظورولو عمل پیل شو. تیره ورځ د پختونخوا د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې د کار چلولو لپاره د مالی پانګو د منظورولو د عمل پر مهال د حزب اختلاف زیاتو غړو او د حکومت زینو غړو په خپل سرګندونو کې وویل چې د بجټ په پلان کولو کې زینو لری پرتو جنوبی ضلعو، قبایلی ضلعو، د ملکن ډیویژن بردیر او کوزدیر ته سما پاملرنه نه ده شوې او په بجټ کې د اعلی وزیر او نورو صوبایي وزیرانو ضلعو ته په پرمختیایي بودیجه کې زیاته پاملرنه شوې ده. په دغه اړه په اسمبلی کې د خپل سرګندونو وروسته د بنو د جانیخیلو د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په جنوبي ضلعو او قبایلي ضلعو کې لوی لوی ذخیرونه تیل او ګیس راوتل پیل شوي، ولې د دوی د سیمو لپاره په بجټ کې د پرمختګ د پام وړ پروګرامونه نشته.
دا بجټ چې کوم دی دا صرف په فرضي تخمینو باندې لګیا دی. ما په دې فلور آف دی هاوس باندې د وزیرستان د خبر اوچته کړه چې هلته کې زمونږ ګیس دریافت شوی دی او په ډېر غټ په لویه پیمانه باندې اوچت دریافت شوی دی. دا هغه سره سره لکه مروت کې زمونږ د اف آر چې کومه علاقه ده د بیلټنو والا هلته کې هم د ګیس ذخیر په ګڼ تعداد باندې اخیستی وی دي. نو دا هغه نه پایپ لاین ډایرک روان دی پنجاب ته. نو هغه د پاره پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ څه کار کړی دی او سب په دې باندې هغه شوی دی. هغه دوی سره د دې جواب نشته ګورنمنټ سره. مونږ دوی نه د هر څه جواب غواړو چې مونږ ته دا جواب راکې، ځکه چې یو کمتی راځي هغه علاقې کې اکسپلوریشن کوي، هغه دریافت کوي، نو په هغه دریافت باندې دوی هغه علاقې والو ته بسور کوي. ما خو چې سونه کتاب وکړو نو په هوا کې منځوبي دي اس په عملی اقدام نشتا کومګا د موټروي خبره وکړو جنوبي عدالت د غنه په فائدہ رسی دا خو د زور ګورنمنت نه منځوبه روانه ده غټه خبره خو د دوی د خپل سی ار بي سي چشم لفټ رائټ کانال خبره ده چې هغه ته دوی په بجټ کې ویلي چې مونږ د ته پر 10 ارب روپې خېری وي وی لوکیشن یو ګرنه 2 ارب روپې دي نو دا په 10 ارب او په 2 ارب باندې جوړیږي
د عدنان وزیر د سرګندونو په جواب کې د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل چې د تیل او ګیس په وسایلو انتظامی اختیار د وفاقي حکومت دی خو دوی به هڅه کوي چې د مرکز د وسایلو د ګټي ټولي پیسې او بقایاجات ترلاسه کړي د مسلم لیگ نن د اسمبلی غړي صوبیا شاهد چې د دیر د سیمې سره تعلق لري غونډې ته په وینا کې وویل چې په بجټ کې د ډیرا اسماعیل خان د موټروي ترڅنګ د دیر د موټروي ذکر شوی خود د استاویزات خایي چې په بجټ کې د دې لپاره مالی پنګ نه د مختص شوی
وایټ پیپر کې چې کم دی پیج نمبر 39 سلسله نمبر 4 باندې لیکل دي چې د دیر موټروي دی ری فیزیبلټی وشي او د ڈی ای خان دی انٹنڈرشی دا سراسری زیاتے دے چونکہ زمونگا پا 2023 کی دا زمونگا دا دیر موٹر وے چکموا دے دا پارا چ دے پن مختص شوے وہ لگ بھگ 33 ملین روپے وے اور اگر چکم دے بیا پا آگے کی لاسٹ ایئر 16 ملین روپے خرچ شوے موچ دی وچ دا مونگا پا ایکوزیشن کی دا خرچ کڑی دی نو کہ چونکہ اگر پر اس کنے بجٹ دوی چا کم دی پیش کڑے او ای ڈی پی کی کم راوستی دی بیا تیا کم 16 ملین روپے خوڑلے شوی دی نو اس اغه خبر رشتہ دا ما دا پرون نه دوی نه سوال کړه دے او کنا دا اوس یو وچ مونږ ری فیزیبلٹی ورک او دا رشتہ دا نو د دې مونږ ته کلیریفیکیشن حکومت را کی خود سٹل پرون یو رزم 13 شو نه نه یو رزم 13 شو ز بار بار ته پوس کوم خودی بار کی حکومت مالا هیڅ قسم جواب نه راغی
خود حکومت سره تعلق لرون کی د بر دې د اسمبلی غړی یامین خان مشال ریډیو ته وویل چې د دیر د دواړو ضلعو د اسمبلی غړي اعلی وزیر الیامین ګنډاپور د ملاقات لپاره رابللی دي او هغه هیله مند دی چې د دیر د موټروي په شمول د دیر د ترقیاتي منصوبو مسله به د بجټ د منظورولو نه وړاندې حل شي
څنګه چې تاسو سوال وکړو د دیر بالا د موټروي په باره کې د مختلف پروجیکټ په باره کې نو هم هغه شان ته کې ایکسپیکټیشن دیر بالا ته نه دی ورکړی شوی کې دې شي سی ایم سی پلی باندې نه فویا او کم زمونږ اداري دی هغه ته د استخو زما د رب نه امید ده چې د سی ایم سی زمونږ د لور او د فر ایم پی ای زو ملاقات ده ان شاء الله ز امید لرم د رب نه او د سی ایم نه دا تم لرم چې د دیر بالا سمره پروجیکټ هغه د ایډی فاین استلی نو ان شاء الله دا به ان شي د خیر سره د دیر موټر وای چې کم ده نو ان شاء الله هغه خو الریډی فیزیبلټی رپورت شوی لري سروي شوی دي هر یو شی شوی
د استاویزات خای چې د ترقیاتی کارونو لپاره په بجټ کې 1,43 ارب روپی خودلې شوې دي چې په کې د قبایلی ضلعو پرمختیایي منصوبې او د بهرنیو مرستو یا بهرنیو قرضو ترقیاتی منصوبې او وفاقي منصوبې هم شامل دي
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس ایچ ای ای ایل RADIO ولیک
په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د وړیال مرینی برښنا ورکولو اعلان کړی دی په خیبر پښتونخوا کې د شمسي خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی حکومتي چارواکي پر شمسي خیخو د مالیو لګولو راپورونه ردوي او والی وزیر وایي چې بېوزله کورنیو ته به وړیال مرینه برښنا ورکوي انیسا اجمل تفصیل لري
په خیبر پختونخوا کې د شمسي شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسي شیشو په ذریعه د پیدا شوی اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکول له وجې کاروبار زیانمن شوی په پیښور کې انجینیر زاکر بیٹانی چې د شمسي شیشو کاروبار کوي د مې په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسي برېښنا کاروبار ښه کولو او ولستا د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پتا لګي مې به ټیکس په لګي خو په باندې نت میټرینګ باندې بجټ ټیکس لګي نت میټرینګ آ گئی کنه چې لګا په خبر کې دا کم پوش ایریاز دي کنه هلته مونږ دا ریورس میټرنگ والا سسټم لګو کنه 1200 پیدل لګو او لاندې ته مونږ انورټر لګو او هغه چې کم دی بیا مونږ هغه خپل میټر چې کم هغه وړي ولا خپل میټر لګولي اته مونږ لری کو او ته مونږ شین میټر لګو هغه ډے ټایم چې کم جنریشن کیږي هغه گریڈ تو بجلی جی کا نا گورنمنٹ آگے چکن دے یو خود آگے ریٹو کم کرو مکھی ہم 22 روپے باندھے پر واٹ اگست لو اس مونگ لگ 11 روپے پر واٹ اخلی مونگ وہ رو چٹن پرسنٹ اس پر آوائے لگ گئی
پر چار صدق کے دا شمسی ششے و کاروبار کون کے سریر احمد بھی آوائے چی دا حکومت لخوا دا ٹیکسونو لگولو پا مارکیٹ کی دا چنائی بیٹری و خرسیدو دا واس و رستو دا دوی کاروبار دیر خراب شوے
سولر پینل ہوتا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی شور ہو رہے چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کون کی دا خبری په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شوخه 500,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 200,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی خو د مومندو په پنډیالې تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه ولسته لمریزې شیشې بیټریانې او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي د پېښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول داغی د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمې پالیسی نه لري او وستر بلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډینګ زیاتېږي نوموړي زیاته کړې وه دا ستونزې اله هواري دي چې حکومت ولس ته په شمسی برېښنا رعایت ورکړي
پیو جنریشن باندې اوم د 20 پسر کې کارونه شو پیو جن 2008-10 کې هم سره یو جهیز خالو شیډینګ رالو تاسو فرض کا یو کیلو واټ وخت لیکنه جی دا د روزي تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي نو که صفر پس کا 10 یونټ 10 کیلو واټ له ګولي نو کی پی زومه چې کم کلی دي هغه تقریبا جی 40 یونټس اون اوریج ګرمه یخنه دا د روزي دا بجلی پیداواری زومه ګریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگاواٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25,000 میگاواٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کڑے ہوا اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف صرف تا سر ایئر کنڈیشننگ او دا چینز لوڈ دے جی زنگا دا کسان چکم دے مطلب دا حکومت والا دی پدی بانے کارنا کی
دا چی دا خبر پختنوا حکومت اولس تا دا وڑیا شمسی شیشے اوور کولو سپلان لری او کنا پدیڑا میں دا خبر پختنخوا دا وزیر اعلی دا تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتی خونی لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه او پختلنو د مصرفیت لوجه ټلیفون اوچت نه کړ خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره الیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي بلخوا د خبر پختنخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مې په 28مه په سوابې کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بے وسله کورنیو ته وړیا شمسی شیشې ورکوي
خالی کچم جی باندې زوی لاړیا خالی کدا یو بٹن ما بند کو نیم پاکستان ما باندې ته پاکستان حالات ٹھیک ندی موی دا خبره منو موی با خپل کسان ہوتا کم کسان غربت لا وجہ بے روزگاری لا وجہ بل نشی ورکا والا زبا سولر ورکا مزا حکومت دے ورکی
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي د نومبر په 28مه په خپل ویب پاڼه په یو ريپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ اورګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسی شیشو لګولو سره سالانه 8.5 میلیون روپے بچت کیږي نوموړي زیاته کړی چې په صوبه کې 8,000 سکولونه یو سلوات یا صحت مرکزونه او 4,000 جماعتونو ته شمسی برېښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
ترکی له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکی رسنیو د راپورونو لمخې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرمان د جون له لومړۍ نیټې څخه عملی کیږي. سرچینې وایي چې د انقره د اقدام هغه افغانان اغیزمنولی شي چې په 2020 زیږیز کال کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته تللی دي. نور د نوریاس نوري په رپورټ کې
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصباح چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغیزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توزیع شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، د ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونکړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوي افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو.
له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر په لوړګي کې د پښتو د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری د مزار کلتوري ودانی تر مرمت وروسته بیا پرانستل شوې ده. اوس د مزار مرمرین ګمبد للی رخکاری او په فرهنګي مرکز کې د حمزه شینواری انزورونه هم لګیدلې دي. ځایي شاعرانو او لیکوالانو د ودانۍ د مرمت او د ښکلا چارې ستایلې دي. خو له حکومتي ادارو یې غوښتنه کړې چې د نورو پښتنو شخصیتونو لکار او زیار هم نوی نسل خبر کړي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د امیر حمزه خان شینواری مزار تھا راغلی لیکوال پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف مشال ریڈیو تھویل چدی پدی خوشحال دی چدی مزار او کلتوری ودانے تھا یو نو ڈیزائن یا شکل ورکل شو
ددی دا تزین و آرش تز ډیر د قدر پو نظر گورم او ویم چې خیبر پختونخوا حکومت باید چې دا سی ثقافتی کارونه او دا شانه د پختو د ادب او ادب سر تعلق لرون کی خلق تا توجہ ور کی چې تدبی باقیات دراتلن کو نسلونو د پاره محفوظ کړی شي.
پروفیسر ډاکټر محمد یوسف د حمزه شینواری په شاعرۍ ژوند او فن باندې هم خپل خیالات سرګند کړل.
کله چې حمزه بابا ویلو چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی چا ویل پښتو کې غزل چرته دی. د حمزه بابا په شاعرۍ کې رومانویتم دی او تصوف هم دی فلسفه او انسان دوستی هم په جوت نظر راځي او دا خوې د رومانویت عکاسی او نظم جونګړه کوم چې ډیرو خاغلو ویلې دا راځي چې و جوړه کو جونګړه په سنگل کې او دغه یو نظم داس یو نظم دی چې د رومانویت هغه تمام عناصر په دې کې موجود دي. لکه چې خوې وای چې اکلا د پوهې نه هم ستاد اوچت داسې مقام ته رسیدلې ما او د دې غزل لومبه شعر رومانوی دی هغه داسې دی چې د لسترګو پرې وتلې ما ایله د زړه تر رسیدلې ما.
د خبر زلی یو ځوان لیکوال هجرت علی پردی وویل چې په خوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا ته راتلل خو اوس په کې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې په کې کتابونه هم لوستای شي.
اوس خلکو ته سیلګرو ته د عقیدتمندو ته دا موقع ملاویږي چې د بابا تصنیف ګوري د غزل ګوري د ژوند په حواله سره چې کوم لیټریچر پروت په لایبرری کې هغه نه هم دوه استفاده حاصلولی شي. حمزه بابا وایي چې خپل ژبې او تهذیب ته چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندونه کا اول خپل ژبه پس له نور ژبه به بنیاد امارت خو سمون نه کا.
امیر حمزه خان شینواری په کال 1901 کې د خیبر زلی په لند کوتل یا لوړګي کې زګیدل او په 1904 کې وفات شوای او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړی وار په 2015 کې جوړه شوې وه چې اوس پکې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال راډیو ته غواګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او په خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکول شي. پر فیسبوک باندې په تبصرو کې زنو کسانو را سره خبرونه شریک کړي دي. که تاسو خبر لرئ د خپل سیمې په اړه نو په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شئ. د سکایپ پته او د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 سلور سوشل 2 یولس سلیریش 2 سوا 15 00 سلور سوشل 2 یولس سلیریش 3 سوا 15 00 سلور سوشل 2 یولس سلیریش 3 سوا 15
په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شي. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي
00 300 140 119.
سلام پښتونخوا خبرونه ده. ادریس مسجد صاحب راته لټان کلی کلی دي چې هلته له څو ورځو راهیسې سخته ګرمي ده. عمران درمان لیکلی دي چې په پېښور کې د برښنا لوډ شیډنګ ډیر زیات شوی دی. شاه خالد لیکلی دي چې د کوز دیر په میدان کې دوه عالمان چې دی هغوی نن سهار د لمونځ ادا کولو لپاره پر لار روان ول چې وسلوالو ویشتی دي. یو چې دی پکې وژل شوی دی او بل ژوبل دی او دی وایي چې دا دواړه علما چې دي دا ورونه وو. سمه ده، ډیره زیاته مننه. موږ به د دغې خبر پته وکړو چې څه چل شوی دی، څه پیښه شوې ده، او بیا به تفصیلي معلومات له تاسو سره شریک کړو. فدا کوچی راته لیکلی دی له پلوسین څخه چې هلته ګرانی ډیره زیاته شوې ده او کار روزګار هم کم دی. سمه ده، ډیره مننه. یو کس را سره دی، ستړي مشئ.
سلامونه پامیر لالا.
وعلیکم السلام. نوم راته وخیو سیما.
سمد ګوربز در سره يم له نیمروز څخه.
ګوربز صاحب دا پوره نوم راته وخیو، دا زما غږ ماته برتر راځي چې دا به څه وجهي. مهربانی وکړئ خبر راکړئ.
مړې بالین کړو یو 1500 ساده په عمان ور کړو افغانستان ته. نو چې بیا د افغانستان د بیتنګ وخت شوی، نو هغه وخت بیا باران شوی او نو د باران عمل مسایو سی و
او به نتیجې پاتې شوی. او شلوور نړیوال جام لا نه دی شروع شوی، د جون پر دویمه نیټه د دغه یک شنبه پر ورځ به شروع کیږي.
هغه شروع کیږي هم د وخت خو تمرینات
دا وست تمرین
دا وست تمرین
مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته چې اغلا سندری بوک تیاری کړی دی د سولې په اړه باندې، پاغي کې یو سندره وطن نومیږي چې بهادر زیب ویل ده. راځي چې دا واورو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن یا د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن
گل خیگین میل کا شبنم را واخلا لک شبنم را واخلا خود بنو پسکو گل خیگین میل کا شبنم را واخلا لک شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تلکڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا کلب ما پغی کی اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا
مشال راډیو ته غوږیست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. ظفر الله صابر او شاولی کاکړ راته پر فیسبوک لیکلی دي چې دوی البته په کلا سیف الله کې وسی چې حکومت په بلوچستان کې د کابلۍ وګاړو نیولو اعلان کړی دی. کاکړ راته لیکلی دي چې د کلا سیف الله اوسیدونکي د حکومتي اقدام مخالف دي او پرون ماښام یې د سیمې لویه لاره نیشنل های وی چې د هغه احتجاج تړلې وه. په احتجاج کې د ښار یو شمیر ګوندونو سیاستوالان هم شامل ول چې پکې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند نوابزاده حاجی دارا خان جوگیزی هم وو او غوی د سیاستوالانو ویل چې دوی هیڅ کله دا خبره نه مني او حکومت د بلوچستان حکومت دی ل خپل فیصله په شاشي سمدا. زاهد جان دکاندار راته د بل احتجاج په اړه لیکلی دی. لورکزو څخه د لیکلی دی چې په ورکزو کې پرون ل خلکو احتجاج کړی دی او دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې له زیړی څخه تر ډبوري پورې چې کوم سړک دی دا کنډ کپر پروت دی نو حکومت او ټیکدار دی دا د دې په جوړولو کار پیل کړي. دوی وایي چې کار ژر که شروع نه شو نو عوام به بیا په احتجاج لاس پوری کړي. سمه ده، مننه. جلال وزیر راته له بکخیلو بنو څخه لیکلی دي چې د شوی ګیس پایپ لاین چې دی هغه ګیس هلته موندل شوی دی او داسې اطلاعات دي، داسې حکومت داسې اراده ښوولې ده چې دا پایپ لاین به د شوی ولسوالۍ څخه میاوالي ته تیری. نو دی وایي چې خلک چې دي هغه تر اوسه پورې خلک په خپله له دغه ګیسه بې برخې پاتې کیږي او چارواکو هم ورته څه ډاډ نه دی ورکړی. سمه ده وزیر صاحب، موږ به کوشش وکړو چې دې موضوع ته کتنه وکړو. شان خان او د ګلپاڼې په غږ سندره ده، دا درته خبرو تر هغې وروسته بیا راځو.
زور دې د محبت دې دومره زور دې
سید خان رات لیکلی دی چې په وطن کې ګرانه ګرانی ده، تنخواګانو باندې خلکو کار نه کیږي او غریب خلک چې دی هغوی مزدوري هم نشي کولای ځکه چې ګرمي ډیره زیاته شوې ده او دارازوی امنیت وضع چې دغه هم دومره خرابه ده چې د شپې هم خلک کورونه نشي وتلی. دی وایي چې د دوی په سیمه کې ترقیاتي کارونه بند دي نو حکومت هیڅ کوشش نه کوي. خود دا نه دي لیکلي چې د کم زینه دار ته لیکلي دي. مایل خان او ځینو نورو کسانو لیکلي دي چې اتمه میاشت ده چې په چمن کې پرلت روان دی. عبدالله خان صاحب هم دار ته لیکلي دي، شاهزاده نسیم هم لیکلي دي، شاه خالد هم لیکلي دي او احسان الله گوہر وزیر رات لکھ دی چھ دانگور اڈے پر پولا چی دی خلق و سیدن کی اغوئی لبیلا بے لستن سر مخا مخ دی مگ دانگور اڈے پر احتجاج او داغو پر ستن زو باندھے بار بار اور تکتنا کو چو چو ظلم اور تکتنا کڑے دا اور رپورٹ نم جوڑ کڑی دی دا دینا علاوہ رات زلنور کسانو دو موسم حال را کڑے دے منن لتا سکھا د دلراج په غږ باندې سندره درته نشرو. ساسو څخه ډیر زیاته مننه چې خبرونه مو را سره شریک کړل. د دې سندر نه پس بیا راځو او نور خبرونه ګورو. مشال راډیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه د لتاش څخه ډیره زیاته مننه چې را سره مو خبرونه شریک کړل. محمد رسول اورگزی راته لیکلی چې د اورگزو په غلجو خادیزو او په ماموزو کې خلک چې دی هغه موبایل ټلیفون شبکه نه لري او انټرنیټ نه لري او وی ډیر په تکلیف دي. ډیره زیاته مننه. د هارون بچا په غږ سندره در خبرو پر راتلونکو غړې کې به بیا در سره یو. Gum jam jam gagegum